السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاست وایم وړاندې به په پروګرام کې پنځه لک دقیقې موسیقي خبره شي خو په لومړي پنځه لک دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون له معترضانو غوښتي چې اجازه ورکړي په وو ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه پرانیستل شي او د رایو تفتیش پیل شي. نور مهم مسائل هم لرو. په مارجې کې د هلمند چاودنه شوي، ځینې کسان پکې ټپیان شوي. دا تازه مسله ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې یوه ماین چاودنه شوې ده او ځینې کسان پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون یو وار بیا په معترضانو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او د رایو د تفتیش اجازه ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 161 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې نن یو چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې یو شمیر دولتي چارواکي له خبريالانو سره یو ځای مرجې ولسوالۍ ته په لارو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې شوې ده. ځینې کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د جزئیاتو لپاره به وروسته له خپل خبريال سره په هلمند کې وغږیږو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا په معترضانو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلی دي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمېر نه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنو کې د پایلې اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون یې د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې په معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول. افغان ځانګړو ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایی بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین یې وژلي دي. د پکتیا د پولیسو بیان سردار ولی تبسم نن د دې پیښې جزئیات راکړل.
تیر شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایی برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل په سیمه کې وغوښتل چې یو شمېر وسلې په یو کله ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. نیکمرغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تیره شپه د سید کرم ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان برټانیایي سوک وهونکي سهیل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. د سهیل احمد مغلزی او ډایلن ډراپر ترمنځ لوبه بیګاش په لندن په یارک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپل فیسبوک پاڼه د دغې لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سوک وهونکی دی چې تر اوسه 4 بریاوې خپلې کړې دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلن ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامنویلت ګډو ګټو او برټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سوکوهونکو هم په بیګانیو لوبو کې برخه اخیستې وه. سهیل احمد مغلزی 30 دی. د په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی وو او هلته د سوکوهنې لوبې مخته وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي خای د مړوشو کسان او شمیر لاپس زیات وی. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړیدو پر ضد مظاهره دوونه مخکې د هغه هیواد تقریبا سلو خارونو تخورې شوې. د ایران حکومت دغه مظاهره وځپلې، انټرنیټ په خلکو بند کړ، او له همدې عمله دقیقه نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې هم نه دي خپرې کړي. په ایران کې ناکراری تر هغه وروسته زیاته شوې چې د نومبر په 15مې ماښام باندې خلک سړکونو او کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهره چان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه یې سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامته کړي چې قصدن په خپله دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړی په دوی اچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو ووهل او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان و او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهوره برج دوه کسان په چړو ووهلي وو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو په دې اړه وویل
A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of
یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاری خاصو پولیسو لخوا وشتل شو او تاییدوم چې وژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې کړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړې. خو د کمیسیون ویاند وویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سوله ایز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. ذبیح الله سعادت دا خبرې د پرونی اعتراضي لاریون په اړه په غبرګون کې وکړې.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. موږ ته هغه رایه به ارزښت ده چې هغه د بایومیټریک معلومات ولري، او په همدغه تعهد باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولی شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه وویل که په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي، تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤل وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوه. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په 28 اعلان شوې وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې 3 واره د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب 28 و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هلمند مارجې ولسوالۍ په لار باندې نن یو 14 شوه ده. په دې 14 کې زینو خلکو ته مرجوب له هم اوخت ده. د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې الیاس دایی دغه پیخه تعقیب کړي او اوس سره په ټلیفون خبرې کوي. دایی صاحب ستړی مشه، بخیر راغلی پروګرام ته. اول خو د ځان په اړه راته وایه، بیا د دغه پیخه په اړه باندې جزئیات راکړه.
څنګه دې سره جوړ تیارې ما موږ په دغه کاروان کې کلو د مرجې ولسوالۍ عملیاتو ته چې یو او تمر کې پیل سی و، زموږ د کاروان تلورم موټر چې هم وی ټانک دی هغه پرمین وخت پر لار د مارجې او د ناوې منځ پر یو پل باندې چې ما خپل ځینې ټپیان ولیدل. موږ ته د ولایت د مقام د اړیکو او متواتو مسول زیدتل تایید کړ چې په دغه 14 کې د سرحدي اردو د څلورمې پولې لواء کمانډان جنرال زیلګور مقبل وژل شوی دی او دوه نور ترتیر ورسره کتان دي. بل خبره چې زه باید وکم دا ده چې په دغه کاروان کې زموږ سره د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد کروري هم را سره وو چې د لواء کمانډان سره په یو ټانکی وو ټپي شوی دی او وضعیت یې تر اوسه خبر نه دي کړی، وضعیت یې ښه وو او ایمرجنسي ته مو را رسولی.
تاسو دقیقا څو بجې لاړلی چې دغه پیښه هلته وشوله په لار باندې؟
د لشکرګاه څخه موږ سهار 8 بجې حرکت وکړ، لا هم هدف ته نه وو رسېدلي. د مارجې او ناوې په منځ کې زموږ کاروان د مین ښکار شو او دغه 14 کې مخکې یاد کړي تلپات رامنځته.
چارواکو څه ویلي دي چې دا لری لارې کنټرولې ده که لمخ کې دغه سي خودل شوی او څنګه حسابو د پیښې جزئیات نه دي تر اوسه راوتي که څنګه؟
موږ تر اوسه پر د حکومتي مسؤلینو سره په رسمي ډول د کیسې پر دقیقو جزئیاتو خبر نه دي کړی. اما په سیمه کې هلته سرتیرو او د دولتي مسؤلینو چې زموږ په کاروان کې راسره داسې بحث کوي چې ګوندې دا موټر دا مین رموټي دی، ځکه تر دغه پله درې نور امزګانې مخکې پورې وتلې. څلور امانوي دغه د لواء کمانډان هم وو چې 14 پرې رامنځته شوه. تحقیقات به وروسته دا وشي، خو داسې ښکاري چې دا رموټي مین و.
مننه کوم. فقط درته وی چې په مارجه کې وضعیت څنګه دی او حالت د دغه سیمه تصویر راته راکې اوس؟
زموږ د دغه کاروان یو برخه کار ډیر وخت چې یو شمېر خبري اعلان هم پکې دي مارجه ته رسیدلې دی. ما خپل مارجه د تیر څلور کلن رئیس نه دلیدلې، خو حکومت دا ځل ډیر سیمه د تیر څلور کلن بعد نیولې دي او دوی وخت چې خبري اعلان ورولې ته د سیمه د خلکو او د سیمه د وضعیت احوال واخلي. اعلان په مارجه کې عملیات روان دي او دغه عملیات یو ونی وړاندې د 213 ایوان کول اردو په مشرۍ باندې پیل شوی دی او ګډ ځواکونه پرمختګ لري. کته طالبان راسکړي چې دی پرمختګ کوي، مګر ځینې سیمې ول سوي دي.
مسولیت خو به د دغې نننې پیښې چانه یې اخیستې تر اوسه پورې.
تر اوسه چې پیښه ډېره تازه ده، موږ هم هڅه وکړه چې معلومات وکړو تر اوسه کوم لوري ته دی اړه څنګه دی.
مننه خدای مساته. الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال له هلمند له موږ سره خبرې کولې. هلته نن یو ماین 14 شوې د خبره چې د ولایت مطبوعاتو مسول زاهد تل تایید کړي چې د سلورمې پلی لیوا قماندان جنرال جیړګل مقبل په دې پیخه کې وژل شوې. دوه عسکري هم ټپیان دي او د شمشاد خبريال هم د خبرلانو په خبره باندې چې په دې پیخه کې چې 14 نن ټپي شوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
سرخط خپلواکي ورسپړې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په نوښته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې ترڅنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالد ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي، بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د ځالو له منځه وړل هم ډېر مهم ګڼلي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې